شريف، دا خبره ښکاره کړې ده چې ښځې مادیاتونه معنویات ته ډېر ارزښت ورکوي، ځکه دا خبره زموږ په ټولنه کې یو ډول عام سوی ده چې ښځې مېرمنې پیسو ته ډېر ارزښت ورکوي او دغه شیان ورته ورکړل سي نور چیشته اړتیا نه لري. او زموږ د ټولنې نارینه هم تل دا کوشش کوي چې که مېرمنې ته ښځې ته پیسې، جامې او نور شیان ورکړل سي نور دوی د شکایت حق نه لري. په داسې حال کې چې دا خبره ناسمه ده، ښځې احساسات درک کولو ته، مینې ارزښت ته، احترام ته او دوی ته نور مسایلو ته اړتیا لري. او بل د کیسه چې کله پای مومي د دې ولادت دا چې شک موضوع ده، چې دلته هلک چې امین نومیږي پنځلۍ باندې شک کوي، تل کوشش کوي دوی ترمنځ اړیکه خراب شي، خو برعکس دلته انجلۍ تل کوښښ کوي چې اړیکه پایداره وساتي، اړیکه له منځه تللو څخه وژغوري. خو دا په دې کار کې نه بریالی کیږي او هلک دا شک د لامل کیږي چې اړیکه مکمل له منځه ولاړ شي.
بل لیکواله مینا نظری بیا په دې باور ده چې داخلي شریف د چاو چاویل کتاب نور ته الهام بخښون کيده.
د میرمن شریفه شریف دغه پنځونه ډیره عالی وه او ډیره خوندور ټولګه و دې لنډو کیسو چې نو یو کیسه لیکوالانو ته او نو یې فکر و پکې، نو یې خبرې و پکې. په دې هیله چې نور لیکوالان هم وکړی شي په داسې وخت کې چې دنجونو لیکوالانو یا میرمنو شمیر ډیر کم دی، یا هم دوی لکه مهاجر شوي دي اوس نشي کولای چې لیکنې وکړي، لیکوالي وکړي، نو هیله ده چې دوی خپلو لیکنو ته دوام ورکړي.
د بهیر بل غړې کامله عزیزی بیا دا خبره کوي چې دی پخوا دا خبره بیا بیا لکه کتونکو اورېدلې وه چې کیسه تل وصل لري، ځانګړی پیغام لېږدوي او په پای کې لوستونکی حیرانوي. خو د اخلي عزیزي په باور د شریف شریف د کیسو تر لوستو وروسته د دې فکر بدل شوی دی.
کله چې مې د اخلي شریف د لنډو کیسو ټولګه چاو چاو ویل ولوسته، د لنډو کیسو په اړه مې دا نظر بدل شو. اخلي شریف یو حس د ژوند یو پیښه یا هم یو نوی فکر په هر کیسه کې لیکلی. دلته نو له کیسو فقط پیغام نه اخیستل کیږي، د چا یو پخوانی حالت ور په زړه کیږي او یو هیر شوی کس در یادوي. بل ځانګړتیا د کرکټر کښنه ده. د لنډې کیسې د کرکټر په انځورولو کې یو د کرکټر ظاهري بڼه او دویم یې شخصیت دی، خو په دویم حالت کې یو بل انځور د کرکټر رواني حالت دی. زموږ په کیسو کې لیکوال د کرکټر رواني حالت سم نشي تشریح کولای، ځکه نو د عاطفې د راپارولو لپاره تل د غریبو خلکو د کرکټر د انځور لپاره ببر سرونه او چاودې لاسونه رامخته کوي. خو په دې کیسو کې لومړی موږ د کرکټر رواني حالت او ذهني کشمکش وینو او بیا د ده پر بڼه اخیس. بریالۍ کیسه هغه ده چې د کرکټر ظاهري جوړښت له یاده وباسي. که چیرې موږ ظاهري بڼه ډېره تشریح کړو، یوازې د کیسې له کرکټر سره به بلد شو، خو که شخصیت، خبرې او بیلابیل حالتونه ولیکو، نو لوستونکي ته به مو د کرکټر له کړنو وروسته خپل بیلابیل حالتونه او څو خلک په زړه کې ور انځور کړي وي. د اغلی شریف په ډېرو کیسو کې موږ د کرکټر له قده خبر نه یو، نه یې د سترګو رنګ راته معلوم دی، خو موږ له دې کرکټرونو سره بیا هم بلد یو، ځکه رواني تړاو ورسره لرو. د هغوی شخصیت او کارونو ډیر خلک را په زړه کړي او موږ په خپله یو څوک په زړه کې انځور کړی. په د شکسپیر په اړه یو لیکوال وایي، شکسپیر داسې شاعر دی چې لوستونکی هم د څو شیبو لپاره ورسره شاعر کیږي. د اغلی شریف د کیسو لوستل بیا لوستونکی د کیسې په لیکلو ورزړه ورکوي. دا درخی چې لیکوال په هر څنګه موضوع باندې کیسه لیکلی شي.
د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر د اکتوبر د 15 نیټې د دې غونډې له مقالو د نقد یو کتاب جوړ شي او کره کتنه هغه څه ده چې هم مو لیکوال هم لیکوالي ډېر ضرورت ورته لري.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
وړاندې په خبرونه کې د موسیقي په اړه اورېدلی شئ، خو سمدستی به شعر ته مخ واړو. شعر نه، د خبرونې په دې برخه کې شعرونه لرو. لومړی هم د انځورګر شاعر رومان نیازي یو شعر د دوی په شخ.
موسیقی سهارا غږ مې په ډبرو لګېدلی، غیږ مې ټوله په څادر کې ماته شوې، لپه لپه ترې شیشې راټولومه، غره چینه مې په نظر کې ماته شوې. دا ملنګ به دروېزه د چا د غږ کړي، خدایه څه سوې نارې وهي په لار کې، په بدن به دې تڼاکې ودرېږي. دغه زهر خو لمبې وهي په لار کې، چا ترې تار د زلفو څو ځایه ایستلی، درېدي ماته پیاله نسکوره یخي، د خیام د لاس مینا لکه هندوه، سرو سکروټ وکړه لمبا نسکوره یخي، له ویالې نه تښتېدلي کب ته ځیر یم، له ویالې نه تښتېدلي کب ته ځیر یم، چای کسې پر ایرو یخي تړه کېږي، ته به وایې چې اوبه ورپسې ژاړي، اور ته راشي ودرېږي وچړپېږي. ژوند تا قامت کې څومره ډېر تازه دی، څو چینې اوبه یې څرې په صحرا کې، زما غږ لکه مارغه و ورالوتی، چا نیولی لکه زاڼه په بیدیا کې، غږ را وکړه د تودې څپې په څیر چې زړه مې نیم لکه کنګل یو ځل اوبه شي، چې خوشبو یې هوا ووهي له غرونو، د پیلوځي دا ځنګل یو ځل اوبه شي. یو مارغه دی او یو زه یم په باغچه کې، یو څراغ رڼا په واوره کې ښکارېږي، څوک ولاړ دی له سګرټو لوګي باسي، وایي ګاډی په تم ځای ته را رسیږي.
له ښاغلي نیازي څخه مننه چې دا نظمې ازادي راډیو مجلې ته رالېږلی و. مخکې تر دې چې د منزی غفور زی شعر له دوی څخه واورو، د سید شاه سعود یو غزل. اور سره بل شمه لمبې وکړم که څه وکړمه، ستا د ساګانو نه جامې وکړم که څه وکړمه، د سیند په زړه کې مې سپوږمۍ په نڅا ولیدله، د سیند په زړه کې مې سپوږمۍ په نڅا ولیدله، ورسره ګډ شمه څپې وکړم که څه وکړمه، سم له سهاره یې تر دره رسېدلی یمه، تر مازدیګره ورته شپې وکړم که څه وکړمه، چې سمندر وم په لاسونو مې سفر کولو، اوس چې صحرا شومه نو پښې وکړم که څه وکړمه، د هر صحت وی زندګۍ ظالمې بس دی کنه، د هر صحت وی زندګۍ ظالمې بس دی کنه، نور درته ټیشمه سجدې وکړم که څه وکړمه، څادر مې نشته او ساړه بې وسي نه پیشني، مورې مرغۍ شمه بڼې وکړم که څه وکړمه، سود زهم د بې حسو بې ضمیرو په شان، لوزونه خرڅ کړم او مزې وکړم که څه وکړمه. وسم د منزی غفور زی شعر د دوی په شخ.
خورا عجیبه بی حسی ده او ما خام هم ده، خورا عجیبه بی حسی ده او ما خام هم ده، د زړه درزا ده موسیقی ده او ما خام هم ده، د دې رنزورې زندګۍ د درد احساس مړ شوی، د دې رنزورې زندګۍ د درد احساس مړ شوی، درد یوازې بې دردی ده او ماخام هم دی، خ په یو بل نه لګو دی باندې مونږ دواړه پویو، خ په یو بل نه لګو دی باندې مونږ دواړه پویو، خوا په خوا ناست یو مجبوری ده او ماخام هم دی، دراز و نیاز او ډک زړګی د تشول وخت دی، دراز و نیاز او ډک زړګی د تشول وخت دی، باران وری کی خاموشی دا او ما خام هم دے نہ زد چا نہ سوک زما پوینا کلا پوشول نہ زد چا نہ سوک زما پوینا کلا پوشول خوخه می زکا زان زانی دا او ما خام هم دے لمبا ورزی کنا گڑی گی با ضرور پا دریاب لمبا ورزی کنا گڑی گی با ضرور پا دریاب لمنزی سرا سیالی دا او ما خام هم دے لمنزی سرا سیالی دا او ما خام هم دے
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
د خبرونه پرې برخه کې د وی زړې کلتوري میلې او سپورت پاړه د سانګلو به د شاوخوا 200 متر په مساحت کې تر سره کیږي چې اسونه له شاوخوا 100 متر د هدف بلور څغلي په غزنی پکتیا پکتیکا خوصابل میدان ورتک او د افغانستان په یوشمیر نورو سیمو کې سانګ نسبتا ډېرې دوتی د سانګې د وهونکو په وینا په غزنی کې په ځانګړې توګه د غزنی په شلګر سیمه کې سانګې وهل او د سماله خستل له پیړیو راهیسې رواج لري په همدې ولسوالۍ کې د اکتوبر په 14مه د نهو لوبډلو ترمن د سانګو د وهلو سیالي ترسره شوه په دې اړه راپور لرو
سیمه ییزو لوبو ته د ودی او پراختیا ورکولو په مخه په غزنی کې د سانګې دودیزه لوبه د دریو ولسوالیو د نهو لوبډلو ترمنځ د دغه ولایت ګیرو ولسوالۍ په پنی بازار کې وسوچي شپږ ډیر ستنه سپرو په کې ونډه اخیستې وه د سانګې وهنې دغه سیالۍ ته د سیمې د سلګونو نندارچانو ترڅنګ په غزنی کې د المپیک امریت چارواکي هم ورغلي وو دا یاد امریت امیر بلال مجاهد وایي دا لوبي په پای کې بریالي لوبغاړو ته مډالنه او ستاین لیکنه هم ورکړل سول د زیاتوی دغه سیالي یو مخسمه یزو او دودي زو لوبو ته پراختیا ورکول دي
اورس دا سیالي د امادر لو چې اندړو لو سره اول مقام خپل کړ او دوم مقام دی ګرو لو سره او دریم مقام دی دیا کول سره او دغه سیالي چې بلار چول سوي د دغه سیالۍ هدف د محلي او ننوي ورزشکارانو د تشویق او د رشد په خاطر بلاره چول سوی و
غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه یو دی چې دلته په کې لسونو کلونو څخه سانګې وهل رواج لري خو د سانګې د اسانو د مستولو او خلکو د خوشحالولو په موخه د سانګو پر وخت غبرګ ډولونه وهل کېدل چې اوس نسته دغه لوبه د افغانستان او سیمې هغه پزلوپوري لوبه ده چې اوس هم زیات مینوال لري خو په افغانستان کې ورستیو جګړو او نامنو یو تریوی اندازې دغه پزلوپوري لوبه کمرنګ کړې و چې اوس بیرته د غوړې د په حال کې ده د سانګې وهنکو په وینا په غزنی په ځنګړې توګه په شلګر سیمه کې سانګې وهل او د سماله خستل شاوخوا 2500 کلن زوړ تاریخ لري
په غزنی کې د راپورونو لمخې د 2500 او 800 ترمنځ دا سیاسونه شته چې سپرلې سانګې پرې وهل شي د تیر نظام پر مهال په غزنی کې د سانګو یو شمېر مینوال و ازادي راډیو ته ویلي وو چې له 15 لک تر 2 میلیون افغانیو پورې د سانګو یواز پلورل شوی دی
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
میرویس افغان د وزیرستان هنرمند دی رباب شغوی کمپوزونه جوړوي او سندری وای دی د وزیرستان درسمک دی نن سبا په متحد عربی اماراتو کې ژوند کوي دا ازادي راډیو د مشال په څنګه کې زما همکار نجیب عامر له د سر خبرې کړې دي شغله افغان د مرکې په پیل کې خپل کیسه کوي چې څنګه د موسیقي هنر ته ورپام شوې دي
مشوم ما داسې څه خاصې رسمي زده کړې مې هم نه دي کړې چې ته یعنی داسې فکر وکړې چې ما به د یو چا شاګردي کړې وي داسې نه بس مشوم هم پن به راکو دغه غزل چې به مې پلار اورېدلې او دا غسره به بیا ما هم اورېدلې زما به هم داسې شوق پیدا کړو پن به کوو هغه کوشش به مې کوو نو پلار ته به خوند ورکړي هغه به بیا ماته وی بار بار به وی پلانې زمزم وکړه. بس هغه شوق چې را روان شو تر دې د م بیا په منځ کې ځان تر باب واغس هغه رباب کسه هم ډیر داسې خمس ده نه دی خو بیا هم د ځان هغه پام پې غلطه وو په مسافرۍ کې کنه مسافرۍ پورې تیر وو نو د وخت نه اورو زمزمې اوروم او کوشش کوو څو هم وایو که ډېر هم څه وي یا څه وي څنګه هم وي خو کوشش هم کړی.
صحیح. او د کومو هنرمندانو آواز در باندې ډېر ښه لګېږي او تم کوشش کوي چې د هماغه سبت باندې روان پاتې شي؟
دا هم امیر جان دا هم زه وایم چې د وړوکوالي نه ما چې اورېدلی دي نو دا استاد خیال ډېر 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 ښه غزلګو ډېر زه ورته د غزلو پاچا وایم او استاد شاولي هم بالکل داسې کم تی نه دی او د نن سبا بیا بچا جیدو خو داسې دي کنه چې هغه په موسیقي په خپل انداز باندې راځ کوي او داسې نورم دي ډیر زیات خو د افغانستان هغه پخوانی سندرغاړي یا مطلب استاد ولمیر استاد چې او ناشناس شو ډاکټر ناشناس داسې نور هم دغه د دې کټګوري ول چې څومره و داس ډیر زیات خوشیږي.
او میرویس جان ته یو زمزمه اوریدونکو ته وړاندې کو نو کومه زمزمه ورته وړاندې کوي؟
بس امیر جان یو د استاد شاولی یو غزل دی هغه غزل زما ډیر زیات عاشق دی فکر کوم شاعر خو ماته کنفرم نه دی ممکن چې زه کله وایم بیا به تاسو ته پته ولګي شاعر یې څوک دی خو هغه زمزمه چې زما ډیر زیات عاشق ده استاد شاولی زمزمه کړی ویل دی ډیر ښه ویل دی نو زم کوشش کوم هڅه کوم یو څه ښه وایم چې هر څنګه وي تاسو به راسره قبول کړئ ان شاء الله
ښه به وایي.
پیاله نس کوروم دے تشوما خودینا پیاله نس کوروم دے تشوما خودینا قسمت بدلوم دے قبلوما خودینا قسمت بدلوم دے قبلوما خودینا او خالق میکا کرے سجد لندا پیدا کرے خالق میکا کرے سجد لندا پیدا کرے ہے تندیا ماتوم دے لگو ما خودینا تندیا ماتوم دے لگو ما خودینا اے زخمونا اے زخمونا دا حبیب دی دا طبیب کو چیتا نازما زخمونا دا حبیب دی دا طبیب کو چیتا نازما پرہارا شڑوم دے رغوما خودینا پرہارا شڑوم دے رغوما خودینا پیالے ناس کو روم دے تشوما خودینا قسمتا بدلوم دے قبل ما خودینا.
دا خسته زمزمه چې تاسو ورده دا میرویس جان افغان زمزمه تاسو ته کړې وه او شعر فکر کوم د جهانی صاحب دا میرویس جان نو مسافرې کې څومره زمينه برابر درته چې د موسیقي بندرونه جوړ کې؟
امیر جان بس دلته مسافرای کې هم مونږ ملګری لرو بندرونه لرو کسان لرو خو بس دلته مشکل دغه وی چې هر وخت چې مونږ غواړو پاغه وخت نشو یوزای کېدای نو بیا وخت ورکو چرته اخترو کې یا نور داسې چوټیان وی دلته هغه کمی دولتي چوټیان چې وی هغه کې بیا مونږ رايوزای شو بندرونه ولرو یا چکر ولګو یوزی ته ټولم دغه د موسیقۍ مرګری را ټول شو هغه څومره سم چیز د یالته ځان یو پر سره شریکو هغه د زړه تند په مات کنه دلته هم کوو دغه بندرونه کوو او بیا ځان سره خو په کوټه کې یوازې چې مار باب ساتلې ز بیا کوشش کوم مهارت ویم او ورځ دریم ورځ کله کله هر ورځ تیبره واخلم هغه خپل سوی د مسافر مسافر یغه بوت چې دی هغه پلک سپک
کله چې هم در باب یادونه کیږي د پښتنو یو کلاسیک قصه و د آدم خان یادونه پکې ضروري کیږي. د آدم خان رباب ډیر مشهور و.
د امیر جان دا رباب چې دی کنه دا خو تاسو خبر یې چې زمونږ تاسو یو کلتوري حصہ ده د موسیقۍ یو یو انسټرومنت یو آله ده. نو بس دا مخکې چې کوم د پښتانه چې کوم د بیک ورډ وخت نه را روان دي د دوی خپل کلتور راځي هم دغه رباب ورسره روان دی. نن تر دې حده چې رباب دومره یو ماډرن شو چې د دنیا یعنی نور الکترونیک انسټرومنت چې دي کوم هغه آلې چې دي د هغوی سره سم غږیږي. استاد همایون ساخي ته وګوره هم دغه وخت نه را روان دی. نو مونږ به وایو چې په دې کې د آدم خان ډیر غټ لاس دی ځکه چې دغه رباب دغه وخت نه را روان کو زمونږ غ شو کې د سجاري وساتو تر ننه پورې چې رباب دې ته ورسېد.
په افغانستان کې یو ډیر خو نرمن تیر شوی الله پاک دې وبخي تیرو کلونو کې وفات شو استاد ایوب او هغه ډیر خسته غزل ویلي. کزه درنه فرمایش وکم دغه کوم غزل به راته د خوړان دینه کې
قربان امیر جان زه به کوشش وکم ولې نه هغه زما هم خوښ دی استاد ایوب زما ډیر خوښ دی. دا هغه یو غزل دی زه هڅه کوم هغه یو څه خو وایم کوشش کوم. نو یو غزل دی چې تر څو به په چلول باندې قدم را سره کړې لاسونه به په دروغو په قسم را سره کړې تاسو ته غوښ شي په دې هیله چې ستا او د اوریدونکو د ټول د خوښې وړ وګرځي.
تر څو با په چلول باندې قدم را سرګ دے تر څو با په چلول باندې قدم را سرګ دے لاسونه با په دروغو په قسم را سرګ دے پپټا درقیبا سر لاس د فساد ورکړي پپټا درقیبا سر لاس د فساد ورکړي خکارتی گا د صلح د سلم را سرګ دے خکارتی گا د صلح د سلم را سرګ دے لاسونا با پدروغو پا قسم را سرګ دے وفا چی دی پا ما کمین پیر زون وانو چلا وفا چی دی پا ما کمین پیر زون وانو چلا وادی منس کی دلو ہو دا قلم را سرگ دے وادی منس کی دلو ہو دا قلم را سرگ دے لا سونا با پدروغو پا قسم را سرگ دے آخر با دی دس پینی خلی پتا ماتا ما مرشم آخر با دی دس پینی خلی پتا ماتا ما مرشم آیا چی شرد تحمل دا درد و غم را سرگ دے چه شرد تحمل دا درد و غم را سرگ دے تر چو با پچلول باند قدم را سرگ دے لا سونا با پدروغو پا قسم را سرگ دے
دا وزرستان هنرمند میرویس افغان له همدې مرکې سره د ازادي راډیو مجلې ورستیو تر رسیدلې یو د استاد ایوب له همدې سندرې سره چې شاخلي افغان سمسمه کوله د مجله رانغاړو زحمت شیبر لتا سوې اجازه اخلم تر بیا شدیوي.
سونا باپ دروغ پائے قسم را سرگ دے ہیں
آخر بدید سپین خریم و تمامای مشمای شرطی تحمل دی دردوں غم را سر دیئے چه شرطی تحمل دی دردوں غم را سر دیئے درشو باپ چلول باندے قدم را سر دیئے لازو نباپ دروب پائے قسم را سر دیئے انتظار بندی سبا شیدی نئی رائے اما پا انتظار بندی سبا شیدی نئی رائے وادی چیداری سادشتی تنم را سرگ دیں وادی چیداری سادشتی تنم را سرگ دیں درستو باپ چلول باندے قدم را سرگتے لاستو نباپ دروب پار قسم را سرگتے
سلام را سرگ دیئے درستو باپ چلو